مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د دسمبر درې مانیټه ده. زه فرخنده صدمه په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام تړون هم لرو او ریدلې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم ممننا خبر ناوړو.
د افغانستان په اړه د شاه زړه کانفرنس نن د هند په امرتسر کې پیل شو. پاکستان حکومت په هیواد کې د بندو شنغتي کارډونو آزادولو طریقه کار اعلان کړی او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې ترګري پر ضد بله نږدې همکاري کوو. د افغانستان په اړه د استنبول د پروسې د بنو چارو وزیرانو په کچا د ایشیا ازله کانفرنس نن د هندوستان په مراسم خار کې پیل شو. د افغانستان د بنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی نن په ټویټر لیکلی چې دی او د هند بنو چارو وزارت مرستیال جیشنکر په ګډه د کانفرنس مشري کوي. هغه زیاته کړې چې د کانفرنس په پای کې به یو ګډه اعلامیه هم خپره شي. په دې دوه ورځنی غونډه کې د کانفرنس د 14 مستقل غړو ملکونو او 19 ملاتړ کوونکو هیوادونو چارواکو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی او د پاکستاني وزیر اعظم د بغنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ګډون کوي. د استنبول پروسې د ایشیا کانفرنس په 2011 کال کې په دې مخه جوړ شوې چې د افغانستان او سیمې نورو هیوادونو ترمنځ د ترګري سغدریزۍ او غربت لمن زوړو لړکی همکاري زیاته شي. پاکستان حکومت په هیواد کې د بندو شنختی کارډونو آزادولو طریقه کار اعلان کړی. د پاکستان شناختی کارډونو او پاسپورټونو ادارې نادرا په نوم په یو اعلامیه کې ویل چې بلاک شوي شناختی کارډونه بعد د بایومیټریک او پارلمان د یو غړي له تصدیق وروسته آزادول شي. د باجوړ جنسۍ نه د پارلمان غړي هدایت الله نن مشال ډوته ویل چې هغوی په دې لړ کې همکاري ته چمتو دي.
چاته تکلیف نه مونږه د هغه تصدیق ته تیار یو چې کوم خلک مونږ پیژن او د دې لپاره مختلف شکل نادر سنټرې دی چې بایومټریک سیستم لګیدلې پارلیمنټریان به سره خپل باندې دي دا چې نه چې نکل باندې کیږي اما فون فینګر تم به لګي او هغه مطابق به د هغه شناختی کارت انبلاک کیږي.
په پاکستان کې زرګونه شناختی کارتونه بلاک شوی چې زیاتره د پښتنو دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د ترګري پر ضد به له نږدې همکاري کوو. د څرګندونې ډونلډ ټرمپ او ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ ناوخته د ټلیفون له لارې د خبرو اترو پر مهال کړي. د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ډلوایي د مشرانو پر دوه اړخیزو اړیکو د ترګري ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې ډونلډ ټرمپ به د جنوري پر 16 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي امریکا چې کومي اتنوي ترهګر ډلې تشخیص کړي دي په هغو کې شل په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. جان نیکولسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. نوموړي په افغانستان کې د داعش او القاعده پر ضد د امریکایي ځواکونو د مبارزې په اړه ویل
They conducted over 350 operations against al-Qaeda.
هغوی په 2014 میلادي کال د القاعده او داعش ډلې په وړاندې تر 350 ډیر عملیات کړی دي. د القاعده او د هند په نیمه وچه کې د القاعده څنګه نږدې 50 مشران ملاتړي او غړي وژل سوي یا هم نیول سوي دي.
جان نیکولسن په عین حال کې ویل چې ایران او روس په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي. د ایران او روس لخوا تر اوسه پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. مشال لوته غوګستې یو څېړنیز اداره وایي د شام په جګړه کې تر زرو زیات هغه افغانان وژل شوي چې د دوی په وینا د ایران لخوا د جنگ لپاره لیږدول شوي وو. د منځنۍ ایشیا د چارو سارونکي او څېړنیز اداره میمو په خپل پرونی راپور کې ویلي چې د افغانان د شام ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي. په رپورټ کې ویل شوي چې له دغو افغانانو سره ژمنه شوې وه چې د میاشتې به $1500 معاش او په ایران کې د استوګنې اسناد ورکول کیږي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا او روس د دې لپاره پر نو لارو چارو غور کوي چې د شام په حلب کې د جګړې د رولو پر سر رامنځته شوي سفارتي کړکیچ په هوارولو کې مرسته وشي. جانکاری د څرګندونې د جمعې په ورځ ناوخته په اټلي کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروب سره تر کتنې وروسته کړی دی. د ویلو دواړو لورو ته دا مهمه ده چې په دې برخه کې سفارتي هڅې دوام ولري. په همدې حال کې د شام لپاره د بشر حقوقو د چار ادارې پر نوویل چې هلته حکومتي ځواکونو د عملیاتو له پیله راهیسې د حلب خار نیمایي برخه نیولې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تایوان له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. له دې سره ټرمپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره یې د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. د ټرمپ ډلې د دسمبر په دوهمه خبر وکړه چې د تایوان ولسمشر ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي وویله. په بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو څرګنده کړه چې د امریکا او تایوان ترمنځ نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکې شته. تر اوسه چین په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو اکثره کتونکي داسې وړاندوینه کوي چې پیکینګ به سخت غبرګون ښکاره کړي ځکه چې چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي. او ایران وایي د امریکایي کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون غځول په حقیقت کې له هغه اټومي تړونه سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی و. د ایران بنو چارو وزارت ویاند پرون ویل دا مسله به د ایران هغې کمیټې ته وړاندې کړي چې د اټومي تړون عملي کولو لپاره جوړه شوې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا مشرانو جرګې د رایو په اتفاق سره د پنج شنبې په ورځ هغه قانون منظور کړو چې پر ایران د لسو نورو کلونو لپاره د بیلیسټیک توغندۍ او له بشري حقونو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه غځوي. تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې نن د هند په امرتسر ښار کې هارت آف ایشیا کانفرنس پیل شو. پاکستان هم په دغه کانفرنس کې ګډون کوي. تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یوه غونډه کې د اصلاحاتو د حمایت او مخالفت کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغی. د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادرا د بلاک شوو کارډونو د آزادولو لپاره اعلامیه جاری کړې. د دغه کارډونو تصدیق به اوس د پارلمان غړي کوي.
چاته تکلیف یې نو موږ به د هغې تصدیق ته تیار یو چې کوم خلک موږ پېژنو. د دې لپاره به مختلف شکل نادرا سنټرې دی چې بایومیټرک سیستم لګېدلی پارلمنټرین به سره په خپله باندې ځي.
او اونیس پروګرام تړون کې خرک تزو
بلبل چې موږ ورته اسې زبان کې اتڼ وایو هغه شاید اتڼ شاید خو چینج صرف دا دی چې هغه کوم تاوېدل دي دا شاید چې دي هغه ته موږ خټک زبان کې خپل شای کې بلبل وایو.
د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. هارت آف ایشیا کانفرنس نن د هند په امرتسر ښار کې پیل شوې. دا د ایشیا زړه شپږم کانفرنس دی. تیر کال دا کانفرنس په اسلام آباد کې شوې وو. د ایشیا زړه کانفرنس په داسې حال کې شروع شوې چې د پاکستان له هند او افغانستان سره اړیکې ترنګلې دي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په دغه غونډه کې برخه اخلي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز نورو.
په افغانستان کې د امن او ثبات په مخه په 2011 کال کې شروع شوی استنبول پروسی چې اوس ورته د ایشیا زړه کانفرنس ویل کیږي شپږمه غونډه ډیر ارزښت لري. دا غونډه په داسې حال کې په هند کې کیږي چې د کنټرول پر کرخه د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې پیچلې شوې دي، خو پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د کانفرنس مخه په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د ګاونډي هیوادونو مرسته ده، خو بل اړخ ته پاکستان لپاره په دې کانفرنس کې د ګډون بل یو مهم وجه هم ده. زما په نظر بل یو مهم وجه په دې کانفرنس کې د ګډون کولو دا ده چې د دې کانفرنس لاري د هند چارواکو سره خبرې وکړل شي. د هند چارواکي له پاکستان سره له خبرو نه انکاري دي. د کنټرول پر کرخه حالات کړکیچن دي. دا یو ښه موقع ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کړي. کارپوتل مسعود زیاته کړه چې پاکستان او هند باید په افغانستان کې د سولې او امن لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو په کابل کې کې کارپو کبیر رنجبر نمې پښتنه بکړه چې د ایشیا زړه کانفرنس په هند کې جوړېدو ته څنګه ګوري. نو موړی په جواب کې ویل
واقعا فضا خفضا نه ده، شرایط خو شرایط دي، اړې کې خورا ترنګ دي، هم د پاکستان او هندستان ترمنځ، هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ، یعنی تنا یو اړخ نه دی، درې وړ اړخونه ستونزه لري.
کارپو کبیر رنجبر په کانفرنس کې د پاکستان د رول په اړه زیاته کړه.
پاکستان چې اوس یقیني شوی دی د خپل یو پیشرفت دی، سرتاجی قضی هندستان ته سره لري چې کوم وخت چې پاکستان کې هغه نه سوا هندي مقاماتو په کې اشتراک ونه کړي. دا یو ښه فکر کومه زیری دی چې پاکستان اوس دغه علاقه مندي لري حداقل که هندستان سره اړیکې نسمیږي، نو د افغانستان په اړه کوشش کولای د خپل حیثیت بیرته اعاده کړي، ولې خپل حیثیت له لاسه ورکړی دی.
د هند خار امریتسر کې د ایشیا زړه کانفرنس په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د پاکستان او هند ترمنځ په پوره وخت په وخت ډز کیږي او دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. کارپوهان وایي په کانفرنس کې د پاکستان ګډون تر څه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې رول لوبولی شي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په 12 نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسا یو بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسا 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د وفاقی حکومت ادارې نادرا د بلاک یا بند شوو شناختی کارډونو د بیا آزادولو لپاره اعلامیه جاری کړي چې دغه کارډونو تصدیق په اوست پارلمان غړي کوي. د بند شوو شناختی کارډونو مکمل شمیره خو لا هم نه ده معلومه، خو زیاتره شناختی کارډونو په کې د پښتنو وګړو خودل کیږي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترګزینا ورو
دوی وای چې هر کله یو پارلماني غړی د خپل سیمې د بنشوي شناختی کارت لرونکو پیژنګلو وکي، نو بایومیټریک یا کمپیوټري ګوته به ولګوي او شناختی کارت وای آزاد شي. لدی وړاندې د بنشوي شناختی کارتونو لرونکو ته ډیر مشکل ورپیخو، او نیاز خان چې د انبار محمود اوسیدونکو دی وای چې لتیر یو نیم کال راهسه د خپل بنشوي شناختی کارت د آزادولو لپاره کوشش کوي.
ما هغه جمع کو فارم مرم جمع کو به ما دې کلاسون نه هغه د فټ کا کلاسون نه ما وکړو ټول نه مې وکړو به چې ما واپس مې ما ته میسج راغی یی رجستا هغه چې دی بلاک دی تب انکوائری کی هغه ما فارم وړا راوړ منډي دې کله کله نه ته ځو کله پیښور ته ځو.
هم د انبار یو بل وسیدونکو تاجمیر خان وای چې د حق شناختی کارت هم بلاک شوه. دی وای چې ځین ایجنټان له هغوی نه پیسې هم واخلي او بیا هم کارت ورته نه آزادوي.
د ځین په نادرا کې دا تنا چې کنه اوس یو کارت مې 20000 30000 روپیا لري کارتونه مې دي نو ته ډیر کسان وکم دلته دا ایجنټان نه چې کنه دا کوي استاد نادرا ولا خبره مې مانه.
هم دا شان په باجوړ کې هم لزر زیات شناختی کارتونه بند شوي. د باجوړ نه د پارلمان غړي سېنېټر هدایت الله خان وای چې د شناختی کارتونو تصدیق به د نادرا په مرکزی دفتر اسلام آباد یا علاقائی دفتر پیښور او یا د قومي اسمبلی په نادرا سنټر کې کول شي.
چاته تکلیف نه مونږه دا غي تصدیق ته تیار یو چې کوم خلک مونږ پیژن او د دې لپاره مختلف چې کوم نادرا سنټر دی چې بایومټریک سیستم لګیدلې پارلمنټریان به سره خپل باندې دي دا چې نو چې نکل باندې کیږي اما فون سنجر تم به لګي او دا مطابق به دا غي شناختی کارت ان بلاک کیږي. ډیر اسانه طریقه شو زمونږ لپاره ان شاء الله اسانه بشي. ډیر دا ډیر یو ښه اقدام حکومت وکړو.
د بندو شو شناختی کارتونو مکمل شمیره لا هم نه معلومه، ولې زیاتره شناختی کارتونه د پښتنو وګړي وبن شوي چې وړاندې د بیا آزادولو طریقه ډیره مشکله و. ولې د نادرا مرکزی دفتر لخوا د نوې اعلامیې ورسته ولسم خوشبین دي چې هغوی به د شناختی کارتونو آزادولو کې اسانتیاوي عمومي. شانواز ترغزی مشال رادیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو په پېښور کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره یو غونډه جوړه شوې وه چې په کې د ګډونوالو لخوا پر یو بل د تورونو لګولو له وجې د ګډوډي ښکار شوه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه مشر میلمه و، خو د بد انتظامۍ له وجې ګورنر له هغه ځای نه په وتلو مجبوره شو. د ګورنر لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د کمیټې د سپارښتنو تر رڼا لاندې زیاتره قبایل غواړي چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو چې د ګډونوالو ترمنځ د جګړو په غږ پیلېږي.
تیر ماسپښین په پېښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو غونډه هغه وخت د ګډوډي ښکار شوه چې د پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه د دې غونډې د مشر میلمه په حیث دغلته کیناستلو. خو د ځینې قبایلي مشرانو لخوا د اصلاحاتو د سپارښتنو کاپیانې وشلولې شوې، او په دغې وجه د اصلاحاتو د بهیر د ملاتړ کوونکو او د اصلاحاتو د بهیر د مخالفت کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. د دغې تاو تریخوالي وروستو د پښتونخوا ګورنر او د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي د غونډې نه په وتلو مجبور شو. په دغه مهال د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر اعجاز مومن وویل چې دا د فاټا سیکرټریټ د چارواکو یو سازش وو چې د اصلاحاتو په سر یې قبایلي خلک په خپل منځ کې وجنګول. په دغه غونډه کې موجود یو قبایلي مشر حاجی سلیم خان اورکزی مشال ریډیو ته وویل پکار وه د اصلاحاتو په اړه ټولو قبایلي مشرانو د ګورنر اقبال ظفر جګړه خبره اوریدلې وي.
مشر خان مرجان ملک ابو دا گورنر خپل خبرو ته پرې نخلو اغینا مخ کې شور شار جوړ کو. نو زه د خپل یو ملک په حیثیت باندې خیبر پختونخوا سره د فاټا شریکه شي صورت بر نظر کې دی شي او آرټیکل 247 دام ختم شي. دسې نه و کول په کار دي نه د قبایلو یو خراب مخ دنیا ته خیلی شي.
قبایلی مشر ملک خان مرجان چې په دغه جرګه کې موجود و او دی هم یو له هغه قبایلی مشرانو څخه دی چې د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو د کمیټې د سپارښتنو مخالفت کوي، او نوموړي د دغه مخالفت د وجې په لړ کې مشال ریډیو ته وویل کسه هم تیر ورځ د پښتونخوا گورنر د اصلاحاتو جرګې ته د ګډوډي له وجې وینا ونه کړه، خو بیا وروستو د هغه لخوا د خپور شوي بیان تر مخه نوموړي ویلي دي چې د اصلاحاتو د سپارښتنو تر مخه د قبایلي سیمو زیات ولس غواړي چې قبایلي سیمې دي د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو په قبایلی سیمو کې بعد د دسمبر پر لسمه نیټه د لوبو میله شروع کیږي. په لومړي پړاو کې بعد د لوبې د خبرې جنسۍ نه شروع کیږي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال شبیر احمدجان د فاټا د لوبو مشر محمد نواز سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې په فاټا کې د لوبو میلې جوړولو مقصد څه دی. هغه وایي
10 دسمبر نا رومبے سٹارٹ مونگ دا خیبر پیس گیمز اخلو خیبر ایجنسی کی پودے سرا سرا مونگ الفاٹا گیمز پین کڑی دی انشاءاللہ 15 دسمبر آن ورڈز نا مونگ اغام شروع کو او دسمبر اینڈ کے مونگ سرا گیمز پین دی نو ان سرا مونگ با ایکٹیویٹیز پ فل سوینگ وی او مونگ با د خپل طرف نا کوشش کو چ پہاڑ ایجنسی کی تے چرتا خلکو التا کم تر تر چھان دے التا باغا گیمونا کو او پٹول فاٹا کی بیکو صرف پیوزی خیبر ایجنسی کی نا چے خلکو تا مونگ یو ریلیکس ماحول ور کو یو خین انوائرمنٹ ور کو لگدا دی خوشحال شیو.
ڈاکٹر صاحب دا پیس گیمز بارہ کے تھلے گوے چھ دا با کم کم زے کی او دیکھے کم کم گیم نہ دی
دیکھے ٹوٹل لس گیم نہ دی دیکھے کرکٹ تے فٹ بال تے والی بال تے ایتھلیٹکس تے آرچری تے او دا بدا خیبر ایجنسی پدرے بڑا تسینوں کی پلنٹی کو تل کے پجمروت کے او پپاڑا کے
پر دین او چھ کمفرٹ ا گیمز دی اغا با پکم کم کم ایجنسو کی بکی
اغا با انشاء اللہ من پٹول ایجنسو کے کو چا تا فیسیلیٹیز وچ ٹول فاٹا تا امپریشن ملاو چھ چھ ڈائریکٹریٹ اف سپورٹس فاٹا چھ کم دے تو یخ پل ایکٹیویٹیز روان دی.
ڈاکٹر صاحب بدین علاوہ چرس دومر گیمونه تا سویات کلو آیا په دغه ایجنسو کې دغه ټول سہولتونه یا ګراوندون یا موجود یو کفرس کنه وی دغه وسه کوي تاسو
زمونږ سره چې کم دی تقریبا په ډېر ایجنسو کې دا سہولتونه شته دي لکه په بجاوړ کې شته دي په مومن کې شته دي په ایفرس کې زمونږ سره شته دي او کچر ته نو نو موږ به کوشش کوو چې دغه ایجنسی سره چې کم ایڈجسنت ایفر وی فیسیلیټی وی نو الته موږ ارینج کوو هغه
صفاټا کې سره گیمز کول نو ظاهر خبر الته د امنیت خبرې هم راتلی شنو دغه د امنیت یا سکیورټی په اړه باندې تاسو سب پلان کړی دی.
موږ به پولیټیکل ایڈمنستریشن په اعتماد کې اخلو. موږ به د کنسرن پولیټیکل ایڈمنستریشن سره خبرې هم کوو. دا غي سره زمونږ لایزان شته دي زمونږ چې کم ایجنسی سپورټس مینیجرز دي هغه ان ټچ دي د پولیټیکل ایڈمنستریشن سره او چون کې لاین اډر د پولیټیکل ایڈمنستریشن کار دي نو هغه ان شاء الله موږ سره فل سپورټ وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
نن د پاکستان د نورو برخو غونټې په بلوچستان کې هم د مازورانو نړیوالې ورځ لمانځل کیږي. پر دې وخت بلوچستان حکومت اعلان کړی د مازورانو د ستونزو هوارولو ته به په ځانګړي توګه پاملرنه کیږي او په سرکاري ملازمتونو کې به دوی ته خپل حق هم ورکول کیږي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د مزورانو د نړیوالې ورځې پر مهال د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري لخوا ویل شوي دي چې صوبایي حکومت به د مزورانو د ستونزو د هوارولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي. د خبره نوموړي نن په کوټه کې په خپره شوې وه اعلامیه کې کړې ده. وزیر اعلی ویلي دي چې د صوبې په ټولو سرکاري ادارو کې به د مزورانو پر ټاکل شوي 2% برخه باندې عمل یقیني وګرځول سي. د دې ترڅنګ به نه یوازې وګډان ته سایکل ورکول کیږي بلکې د ټولو مزورانو لپاره به وظیفه هم وټاکل سي. د دې څخه لمخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټې ولسوالۍ د مزورانو د اتحادیې مشر سمیع الله یوسفزی وویل
ډیر تیر سو کلونو څخه د مزورانو سره ډیر ناجایز او ناروا سلوک شروع دی. اتا کې د بيزو بازي پر کې یو ار موټر سایکل ښکارې کې بیا پټ کې دا د دوه کال صدا ډرامې شروع دي چې کم موټر سایکلان مشتره منزوره کړې دي دا غي مشتره د پوره ټینډر ستا دا غي پوره رسید مشتره ستا چې ار شی مشتمل او سو منزور سو دي مګر راکې نه او دې دا غواړي چې ار مازوره پر روډ راوځي پکر ټول کې مازوره د پکر د پاره خدای نه دی جوړ کړی.
پر دې محل دغه اتحادیې صوبایي سرمنشي اته محمد ملا خیل غوښتنه وکړه چې حکومت دې و مازوران ته خپل حق ورکړي.
په بلوچستان کې د مازور کوټه هیڅ عمل درآمد نشته نه د مازور لپاره د میډیا مخ کې د مازور ناست دي چې یو ویلچر د هغه د 1990 ویلچر سره دی چې د بلوچستان کې د پکوټ شهر کې موږ د مازور ته یو شی نه نصیحت کاټسته نه هیلپینګ کاټسته نه یو مددګار اداره سته موږ د جوز د حکومت سره دا غواړو چې به یې موږ څوار احتجاج وکړو پرنس کانفرنس مو وکړو دغه باوجود موږ هیڅ خلګ سرکاري ادارې نوټس په موږ نه اخلي.
د دې ونی ورده چې دغه مازورانو د خپل غشتونو په حق کې څو ځله احتجاجي لاریونونه او مظاهرې هم کړې دي، او د تیر احتجاج پر مهال د پولیسو لخوا په دوی کې ځینې ټکول شوي هم وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم د مازورانو نړیواله ورځ ته وی غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د ننګرهار چارواکو اعتراف وکړ چې لا هم په افغانستان کې مازورانو ته خپل هغه حقونه نه دي ورکل شوي چې په اساسي قانون کې ورته منل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د ډسمبر درېم نیټه چې د مالیلونو د نړیوالې ورځې سره نومول شوي، د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیلونو ریاست د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځله. په دغه غونډه کې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو مالیلونو ګډون کړی و. د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیلونو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په خپلو خبرو کې وویل،
افغان مالیلین خپل هیواد د ازادۍ د خپل پاتې عزت ساتلو په خاطر باندې د وجود خواږه اندامونه په تل دې څلوېښت کالو کې نظرانه کړي دي، او دې ټولنې ته یې نظام او ازادي راوړې ده. ولی متاسفانه د دغه مالیلینو اکثره خلک په بېوزلۍ
د افغانستان د مالیلونو د سرتاسری شورا مشر مسعود ساپی په حکومت غږ وکړ چې مالیلونو ته د خپل هغه حقوق ورکړل شي چې په اساسي قانون کې ورته په نښه شوي دي.
چې د مالیت لرونکو وګړو د ټولو حقوقو د تامین لپاره د هېواد د نافذه قوانینو او اسلامي ارشاداتو او هغه نړیوالو تړونو ته چې افغانستان یې پلي کېدو ته ژمن دی په رڼا کې کوچلي ګامونه پورته کړي.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیف ګردیوال د مالیلونو قربانیو ته په کتو سره هیله څرګنده کړه چې راتلونکي نسلونه به په سوله او ارامۍ کې ژوند ولري.
زه پوهېږم چې څومره مشکل به د معلول او د معیوب کورنۍ لري چې دا بیچاره د مزدورۍ او د دې وسنلری او بچی چې ډوډۍ غواړي. زه په دې باندې پوهېږم، دا در کوم، دا هر افغان در کوي. د وطن حالت به په نظر کې نیسي، زمونږ دښمن قطن نه غواړي چې موږ آرام شو، خو موږ به ډېرې مایوسۍ او ډېر ناامیدۍ نه کوو. یو ورځ د شراتون کده همدغه د میبینو او د معلولینو ورونو او خیاندو دعاګانې دا به اخر خدای تعالی قبلی راتلونکي نسل به انشاءالله په آرامۍ او سوله کې ژوند کوي.
د ذکر وړ ده چې د معلولینو نړیواله ورځ په 1992 میلادي کال د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه چې هر کال د ډسمبر په درېمه نیټه په نړیواله کچه منزل کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته ای پی خبری اجانس لیکي، په تایلند کې پولیسو هغه تن نیولې دی چې د کراچۍ یوې کارخانې ته په اور ورته کولو تورن دی. د تایلند پولیس وایي دغه مشکوک تن عبدالرحمن د جمعې په ماښام په بینکاک کې ونیول شو. د کراچۍ په دغه پیښه کې شاوخوا 255 کسان وژل شوي وو. د لیکنې ځینې نورې برخې د انیسا اجمل ناورو.
ایف پی خبری ایجنس د تایلند پولیسو په حواله لیکي، هغه پاکستانی چې پرې څلور کاله وړاندې د کراچۍ د جامو په یوې کارخانه کې د اور لګولو شک کیږي، په بینکاک کې نیول شوی دی. د کراچۍ د علي انټرپرایزز نومې کارخانې په دغه پیښه کې شاوخوا 255 کسان وژل شوي وو. د 2012 کال په ستمبر میاشت کې شوې دا پیښه د پاکستان د انډسټري په برخه کې په سترو زیانونو کې یوه وه. د تایلند پولیس وایي شپږ څلوېښت کلن عبدالرحمن د جمعې په ماښام د بینکاک په نانا سیمه کې د یو هوټل دننه ونیول شو. د پولیسو یو مشر اژانس ته ویلي، د پاکستانی چارواکو لخوا د نیولو اجازت نامه ترلاسه کول وروسته د تایلند پولیسو د دې تن درک ولګو. نوموړي زیاته کړه چې څومره زر پاکستان تیار وي او ممکنه وي، نو عبدالرحمن به خپل هیواد ته ستون کړي. د تایلند پولیسو یو مشر وایي، عبدالرحمن د هغه مجرمه ډلې یو مشکوکه غړی دی چې د کراچۍ د جامو کارخانې مالکانو ته دړکې ورکولې. نوموړی سیاتوي د مجرمه ډلې د هغه وروستو کارخانې ته اور ورته کړ چې مالکانو یې ورته د شاوخوا $200,000 کلنګ ورکولو نه انکار وکړ. د پیښې وروستو په سمدستي توګه داسې باور کېده چې دا یوه حادثه وه. اژانس لیکي د کارخانې مالکانو پر ضد د وژنې اف آی آر درج کړل شوی و، خو هیڅ مقدمه پرې ونه شوه. ایف پی لیکي د روان کال په لومړۍ ورځو کې پولیسو ویلي وو داسې باور لري چې یوه مجرمه ډله د دې اور تر شا لاس لري، او عبدالرحمن هغه تن دی چې پرې کارخانې ته د اور ورته کولو شک کیږي.
د باختر ستوري.
اون اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
تاسو مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي لند خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو
د افغانستان په اړه د استنبول د پروسې د بونو چارو وزیرانو په کچا د ایشیا زړه کانفرنس نن د هندستان په امرتسر ښار کې پیل شو په دې دورځنۍ غونډه کې د کانفرنس د 14 مستقل غړو ملکونو او ولس ملاتړ کوونکو هیوادونو چارواکو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی او د پاکستانی وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ګډون کوي د استنبول پروسې د شازره کانفرنس په 2011 کال کې په دې مخه جوړ شوې چې د افغانستان او سیمې نور هیوادونو ترمنځ ترګري سغدريزي او غربت لمن زړو لړکی همکاري زیاته شي پاکستان حکومت په هیواد کې د بندو شناختی کارډونو زادولو طریقه کار اعلان کړي د پاکستان شناختی کارډونو او پاسپورتونو ادارې نادرا پرون په یو اعلامیه کې ویل چې بلاک شوی شناختی کارډونه بعد د بایومیټریک او پارلمان د یو غړي له تصدیق وروسته زادول شي پاکستان کې زرګونه شناختی کارډونه بلاک شوی چې زیاتره د پښتنو دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د ترګری پر ضد به له نږدې همکاري کوو دا څرګندونې ډونلډ ټرمپ او ولسمشر اشرف غنی د جمعې پورز نا وخته د ټلیفون له لارې د خبرو اترو پر مهال کړي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي امریکا چې کومې اتنه وی ترګری ډلې تشخیص کړي دي په هغو کې شل په افغانستان او پاکستان کې فعال دي نیکولسن دا خبر د جمعې پورز د امریکا په دفاع وزارت کې ویغونډې ته د وینا پر مهال کړي او د امریکا د ملو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا او روس د دې لپاره پر نو لارو چارو غور کوي چې د شام په حلب کې د جګړې د رولو پر سر د رامنځته شوي سفارتي کړکیچ په هارولو کې مرسته وشي جان کیری دا څرګندولې جمعې پورز ناوخته په اټلي کې له خپل روسي سیال سره تر کتنې وروسته کړي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو اوس هم د پاکستاني ورسپانو ادارې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ په ملک کې سرشمیرنه د 15 مارچ نه تر 15 مئی 2019 پورې د کولو حکم ورکړی دی او د لړکی د وزیر اعظم د سخت شوی شیډیول هم غوښته دی ورسپانه لیکي چې حکومت د لړکی خپل تیاریاں کړی دي او په ملک کې به پړومبي ځل سرشمیرنه کمپیوټرایز کولې شي ورسپانه لیکي چې په ملک کې د سرشمیرنې اهمیت ډیر زیات دی او خصوصا په یو داسې وخت کې چې ټول ټاکنې هم رانږدې دي نو بیا خو سرشمیرنه ضرور کول پکار دي دین علاوه د وسایل ویش او منصوبه بندي کار د سرشمیرنې نه په غیر په صحیح توګه ممکن نه وي نو خبر دا وی چې حکومت د نور د ځړ نه کار نه اخلي ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې په ملک کې سرشمیرنه د 13 کلونو راهسه د ځړ ښکار ده او ملک چې دا وخت کم په داخلي ستونزو کې راګیر دي نو دا صرف د ترهګرۍ نتیجه نه بلکې د حکومتونو د غفلت ولس نه لا تعلقي او قومي ترقۍ اهداف ته نه رسیدل دي ورسپانه لیکي چې هیله دا چې د عدالت حکم وروستو حکومت به اوس سرشمیرنه کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او په مقرر کړی شوی وخت به یې وکړي جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د هند په امرتسر ښار کې نن د خالی ورځې شروع کیدونکې د اسیا زړه کانفرنس کې پاکستان لخوا د ګډون پریکړه شوې ده ورسپانه لیکي چې پاکستان په افغانستان کې د امن او د سیمې پرمختګ لپاره خپل کردار لوبولو ته هر وخت تیار دی او د نړۍ نورو ملکونو له هم په کار دي چې په خلوص سره په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه وکړي ځکه چې دا سیمه د ترهګرۍ له وجې ډېره ځپلې شوې ده ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان لخوا په اسیا زړه کانفرنس کې ګډون له وجې نړۍ ته یو مثبت پیغام لاړو او پاکستان غواړي چې نه صرف په افغانستان کې امن راشي بلکې هند سره هم خپل ټول شخړې د مذاکراتو د لارې هواري کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات واشنگټن پوسټ لیکي په پاکستان کې د تحریک انصاف ته مشر عمران خان او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ روانه سیاسي ډراما اوس د عدالت کمرو ته رسیدلې ده. بلخوا اکانومیست مجلې په یو راپور کې ویلي د افغانستان د مرستیال ولسمشر رشید دوستم رویه د یو ولسمشر د شان سره نه ښایي. شاهین بنیری د دواړو راپورونو مهمې برخې وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ په یو راپور کې لیکلي دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم نواز شریف تور لګی چې په اداري فساد کې ککړ دی او د هغه نه غوښتنه کوي چې واک پرېږدي. د دغې لپاره یې په زرګونو پلویان اسلام آباد ته هم راغونډ کړي وو، خو د عدالت د مداخلت نه وروسته د دواړو سیاسي ډلو ترمنځ جګړه اوس د عدالت کمرو ته رسیدلې ده. په مقدمه کې ټوله توجه په لندن کې په هغه سلورو اپارټمنټونو ده چې د شریف خاندان د غړو په قبضه کې دي، سره د دې چې نواز شریف ژمنه کړې ده چې که هغه په جرم ککړ او پیژندل شو نو واک به پرېږدي. خو داسې نه ښکاري چې د دې مقدمې په نتیجه کې به وزیر اعظم لرې کړل شي او یا به هغه استعفا ورکړي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې مقدمې نتیجه چې هر څه وي خو ښایي په پاکستاني سیاست اوږدمهاله اغیز ولري. بلخوا اکانومیست مجلې د افغانستان په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د نومبر په 15مه نیټه د بسکشې د یوې لوبې تماشا کوله چې په دغه دوران کې د خپل سیاسي مخالف احمد اشچی سره مخامخ شو. ویل کېږي چې دوستم اشچی په سوک وهلو په ځمکه راګوزار کړ او بیا د هغه ساتونکو د وهلو نه وروسته په بکتربند گاډي کې واچولو او له هغه ځایه بوتلو. د مجلې په وینا داسې رویه د یو ولسمشر سره نه ښایي. دوستم وړومبی یو جنگ سالار دی او بیا سیاستدان دی. په مغربي نړۍ کې هغه هغه وخت وپیژندل شو کله چې د هغه وسلوالو په سلګونو طالبان قیدیان په کنټینرو کې واچول او مړه یې کړل. کله چې ولسمشر اشرف غنی هغه په کال 2014 کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ نو دا یو ډیره حیرانوونکې خبره وه.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو، په پاکستان کې په لومړي ځل د انټرنیټ ته لارې زورول کیدونکو لپاره یو ټلیفون هیلپ لاین پرانستل شوی دی چیرته چې به د انټرنیټ ته لارې ځپل شوي خلک مفت ټلیفون کولی شي او خپل شکایت په درجه بي. دا هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن پرانستلې. دا اداره د هغو متاثره خلکو ته قانوني انټرنیټي سکیورټي او نفسیاتي مشورې او دا شان مرستې هم ورکوي. په دې اړه د اسلام آباد نه رفعت انجم نور تفصیل راکوي.
د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارې په پاکستان کې پړومبې ځل د انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره ټلیفون هیلپ لاین پرانستلو. د ټلیفون د لارې مرستې ورکوونکو دا هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن پرانستلې ده، کوم چې د نن نه پیل کړی شو او تر دې دمه تر شلو پورې کسانو د ټلیفون د لارې خپل شکایتونه درج کړي دي. آنلاین زورول کیدونکو خلکو ته به د دې هیلپ لاین د لارې په رازداري سره ویډیا مرستې ورکولی شي چې پکې قانوني ڈیجیٹل سیکیورٹی اور انٹرنیٹ دلارے زورول شوی کسانو تا نفسیاتی مشورے ورکول شامل دی. مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی دا ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن چارواکی اور ددی پروجیکٹ مشر شمائل خان ویل چھ ددی ہیلپ لائن پرانستل مقصد پاکستان کے انٹرنیٹ استعمال ان کے خلقو اور بخصوصی تو گخزو تا آن لائن تحفظ ورکول دی.
جب ہم نے ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹریننگز پورے پاکستان میں
مونږ چکل په پورا پاکستان کې جنکو ته د ډیجیټل سیکیورٹی ٹریننگ ورکول نو دا خبره مخې تراغله چې د انټرنیټ د لارې سورولو مسلې په لوي کچې دي او تقریبا هر یو جنې په سنه سره طریقه د دې ښکار و. دا هیلپ لاین د ټول پاکستان لپاره دی او دا سبا مونږ ته هغه کسان هم ټلیفون کولای شي او مونږ ترې خبر شو چېرته چې مونږ نشو رسیدي. زموږ د معلوماتو د شمیرې تر مخه خاصی زیات د انټرنیټ د لارې سورول کیږي. مونږ سره هغه هر څوک رابطه کولای شي څوک چې انټرنیټ د لارې سورول کیږي مونږ به مرسته کوو.
هم په دې لړ کې یو بل د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي سنه اجاز وای چې نن سبا دور کې نوې ټکنالوژي د هر چا ضرورت جوړ شوی او دا فائدی هم لري. خود نه په هله وجه دا فائدہ په زیان کې بدل شي او په موبایل فون کې مختلف سہولتونه بیا د سایبر کرائم لپاره استعمالیږي او خزې پرې زورول کیږي چې له وجه پټولنه کې انتشار روان دی. نو موږ وایو چې دا هیلپ لاین به یو خو د متاثر خلکو مرسته وکړي نو بل خو هم دې سره به په خلکو کې د ټکنالوژي په اړه په هم راشي.
دا شی ورس پورس خطرناکيږي. موږ دا نه
وایو چې ودری کسان چې هغه ته نن نقصان رسی یا چا یو جنې چې هغه تصویران استعمالیږي نو دا داغي بس لده. بلکې دا روان وخت کې زمونږ نور زنانه وتا نور خزه ته دا شی ترانسفر کیږي شی او په خصوصي توګه هغه ماشومان تا هغه جنکو ته چې کوم په سکول کالج کې دي او هغه ته د صحیح استعمال د دې میډیا نو ورزي نو هغه ته نه زیاتره نقصان رسی دي شي. نو کوشش دا پکار دی چې د دې تعین او مشي چې دا هیلپ لاین داغلي خود دې سره سره دا د صوبي په لیول باندې ترانسفر کول پکار دي هغه سره سره د پالیسي پوری دا خبر رسول پکار دی. خو پالیسی صرف د ریاست په حق کې نه بلکې هغه کې اوسیدونکو د هر وګړي په حق کې هم پکار ده.
یاد دی چې دا هیلپ لاین د یوې سماجي غړي نګهدات په مشرۍ کې پیل شوی چې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشر ده او په دې وروستو کې ورته د نیدرلند حکومت د ښځو د انټرنیټ حقونو او پوهې لپاره د بشري حقونو د کال 2014 ټولپ ایوارډ هم ورکړی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې د کرک د خلکو د ژوند جواک او روایتو په اړه تفصیل اوري. دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال همکار بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړمو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د کرک په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د کرک د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو په اړه واورې. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د کرک له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. په دې اړه له ځایي تاریخ پوه او لیکوال زلمی خټک سره وژغیدم. زلمی خټک د خپلې سیمې کرک د موقعیت په اړه وویل:
کرک د پښتونخوا د دې تقریبا په مرکز کې دی، د شمال او د جنوب په منځ کې د پریوزیزه وطن منځنۍ د ختیځه وایم خطه وایم، لکه د شمال ته کوهاټ دی او جنوب ته بنو میاوالی دی، مشرق ته اټک دی او مغرب ته لکه بنو ضلع ده.
زلمی خټک د کرک انتظامی جوړښت داسې بیان کړ:
لکه ضلع چې دا نوم دی دا د کرک خاری په نوم باندې دا ضلع همداسې نه مرکز یې کرک دی، هلته کې زمونږ د ضلع انتظامیه ټول مشران کړي.
نوموړي ویل چې په کرک کې تقریبا یوازې یوه قبیله ژوند کوي.
په کرک کې چې کوم استوګن خلک دي لکه هغه خټک دي، بلغون خټک دي، نور خلک پکې نشته. چرته په خوا باندې وزیر مسعود او بیتنی راغلی دلته کې موږ سره شته دي، خو هغه اوس لکه ځان ته تقریبا ټول خټک وایي که نه. کرسیان دي د بخاري نه راغلي، هغه هم اوس ځان ځان سره غټ خټک لیکي، خو دلته کې خالصتن خټک اوسي.
د زلمی خټک په وینا په کره کې د نورو مذهبونو د خلکو شمیر د نه برابر دی.
دلته کې عیسایان که چرته هغه باندې دي په نوکرۍ باندې دي یا خو شته دي که نه، لکه صفایې دپاره ساتلي شوي دي. پخوا یو دلته کې خاندان و، تاجک و، عیسایان و، خو هغه هم اوس نشته، هغه اوس لاړ دي. عیسایان نشته، هندوان په هم نشته دلته کې، په ټیری کې لږ ورته کیو خو هغه لاړه. خو دې وخت کې لکه د نورو مذهبونو خلک زمونږ په ضلع کې ځکه نشته چې زمونږ په ډسټرکټ کونسل کې او په تحصیل کونسل کې تدی یو ډول هغه سیټ خالی وي همیشه.
ژوند جواک
د کرک د ولس پر ژوند جواک مې د دې سیمې له ټولنیز او کلتوري فعال زاکر زیشان خټک سره مرکه وکړه. زاکر زیشان خټک وویل چې که څه هم د کرک خلک د نوري پښتونخوا غوندې د خوښیو موقع لري، خو کوم څه چې کرک له نورو زیاتره سیمو بیلوي هغه د خوښیو د لمانځلو انداز دی.
خوشحالی باندې همشه چې دی که نور څه کېږي یا نه کېږي، خو ډول چې دی هغه د ډزو لازمي حصه ده.
خلق رزی زوانان رزی بلبل اچ ورتوای مون په ودونو کې یا په خوشالۍ کې داسې موقع کې مون بلبل اچو هر وطن کې دا بلبل چې دا تقریبا په لازمی شاید په خوشالۍ کې
له زاکر زیشان خټک څخه مې وپوښتل چې کده بلبلې په اړه لږ نور معلومات راکړي نو هغه وویل
بلبل چې مونږ ورته اصلي زبان کې اتڼ وایو هغه شاید اتڼ شاید خو چینج صرف دا دی چې هغه کوم تاویدل دی کوم هغه سره ډول سره تاویدل دی دا شاید چې دی هغه ته مونږ خټک زبان کې خپل شای کې بلبل وایو.
آیا دا بلبل یوازې نارینه کوي کنا ښځینه بڼه هم لري؟
ودونو کې اکثر چې دی کسان به چې کوم علاقان دی هغه کې او کورونو کې او کور کې کوم وداغوي هغه کې زنانه هم کې هغه خپل سټایل لا زنانو ولا دی هغه خپل سټایل لا فرق پکې شته.
نموړي د غم او بد ورځې پر وخت د کرک د ولس د غم راځي پاړه وویل
زمونږ کرک کې په دې مملې کې ټول خلک چې دی ډېر خپل کې مینا محبت چې دی هغه شته په لوکل ری باندې نو دا زمونږ په لکو کې دا شونه ډېر زیات دي غم کې ځان ورسای.
زاکر زیشان خټک ویل چې د دوی سیمه د رواني ترهګرۍ له څپو تر ډیره حده خوندي پاتې شوې ده. نموړي وجوهات داسې بیان کړل
چې څوک هم یو قسم بهر نه راځي نو پته لګي چې دا د بهر کاسته دا څوک ته یا څوک ته نو هغې دې وجې نه دلته دا علاقه چې دا بچاو ده او دا ځکه چې دې یو سایډ ته بنو ده بل سایډ ته کوهاړ ته او دې سره د فاټا علاقه هم نه ده ټچ
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د کرک د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې د دې سیمې له سیاسي فعالې عصمت شاهجان سره خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې نیولو سره هلته د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغه وویل
مخکې څرنګه زندگی وه هغه او اوس چې څرنګه زندگی وه هغه ډېره بدله ده. خاص په منډي شوې زندگی چې دوه هغه کې هغه ډېره ورسته لوړه ده. تعلیم په حواله، کلتور په حواله، ازادۍ په حواله، البته تعلیم په حواله باندې شوې چې نو دې دلې هغه ګټې کړې دي. تېر 15 کال کې چې کله نه خاص پاکستان جوړېدل نه بعد خو حالات ډېر خراب دي.
میرمنو ته په جایداد کې د برخي ورکولو په اړه عصمت شاهجان زیاته کړه
پښتني خو یو خپل رواج دا غره رواج دا او څه نه اسلام پر وغوي چې راځي شګینو ما برخه مني مخکې خو خیر اوس خو نه په اسلام باندې نه پښتو مني هیڅ څوک شې ته برخه نه ورکړي او کډیر مندار وی هغه وڅ ته وده کې سامان نامه کوڅه نه پېوي ته وکړي بس وکړه خو شې برخه څوک نه مني.
نموړي په خپل سیمه کې د میرمنو په وړاندې د نورو تاوتریخوالو په اړه وویل
د شوه چې ابو مين چې تا وا بالکل غلامانه نه چې تا د ژوندۍ په شي هغه د خپل سکول نه یو دې کیږي یا په تل سکول نه وي خپل مشورې چې په جولای کې بل بچا دی شي د دې سره ته حال کې چې چار څه په وکړل کا وای وای نه کا خط تک را کا وای تا کا ولا دا عام خبرې دي نو څه زه هر دنه نشي بس کېدای د شوه منډ ته تشدد چې دا هغه په پوره پښتني سماج کې کا وا ته مې استاجي کا په شهر کې چې په کلي کې خرون چې دی لورینه چې دی هغه وی نو را کو پرځ دا چې دا مطلب خوند کو په خپل ځمن دی.
عصمت شاهجان وویل پښتانه باید د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
زه کو دا وایم چې پښتانه شاهزه د پورا یو لیار دی هغه دا دی چې موږ په دې باندې تعلیم وکړي او موږ خپل ټول ورونه تعالی مشرونه ته د خپل ځینې ټول خلک ته بس دا یو اپیل ده چې هر اور کې څه ته وځو چې څومره پاره نواز کې چې تعلیم وکړي او بل دا چې موږ یې کوي چې ودی نه ماته دا څه ظلم کوي چې ور کې ستاره شي کڅو کې خوښ شي شپه شاته نه یې خوښ ده زه پښتنه نه کوي و ته کوي خو یو تل څه کول نه مخ کې ودی نه ظلم ده نو تعلیم ورکې خپل لري تا مرزي نه ژوندۍ تر ونه ځدک ورکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
کرک د خیبر پښتونخوا یو له غنی سیمو ګڼل کیږي. د یادې سیمې د کرنې د چارو کارپوه ډاکټر منیر وای د دوی سیمه که څه هم زاري پیداوار د یو شمیر سیمو پرتله کم لري، خو ځینې فصلونه پکې زیات کیږي.
او غنم دل خو کی پیدا کی اینا علاوہ پفروٹو کی دا میمون اند کی دیسیا تا او زیتون ور کی دیر خ پیدا کی میو کی او دند کی زیتون نو کا او کر دی شی کا گورنمنت دا زیتون تا پریفرنس ون کی او زیتون اند کی دیر خ کی کی زکہ کی ما خپل خ کی کر کرنی دی پروفیشنل دی روان دی نو دیر خ دا یو کال کی دوم را خ گروتی او کو چ دی تبا کی دا سمدا دا دری کالو ونای دا.
ډاکټر منیر وویل چې د دوی سیمه بیا تر نورو سیمو په قدرتي زیرمو کې زیاته پراخه ده.
کرک کې هو اوسو د دوی سره مسله کوي دا دوی وایي چې موږ به 150 پر ریز راکو پورا کوو دا کېلو 150 کو یان مزه نن ته کې پورا کوي نه نو دا 150 کو یان دی ما په خیال کې دا خبره کوم پاکستان نه هم وګړي چې وایي او دین علاوه انده کې ګیس په ډیر زیات سره دې نه یاد تر دې دا نه په موږ کا او کې فور کې الته کې اوسو وایي چې سونا هم وشوي دا ډیسکور شوي دا نو ان علاوه دې څنګه موږ دومره زیات دي په حد نه څه واده ډیر زیات دي چې ګورنمنت دې تا وویل کې یو سپیشلی ورته ولګي نو دا دې لا به نور هم وسره بشي دې ولت بشي.
نو موري وایي چې د کرک زیات خلک بهر هیوادونو ته تللې دي.
کرک خلق ہو زیادہ تر خلق کی بھی گا پا سعودی کی بھی پا ہک کی بھی گلف کی بھی تبھی مغل بڑے زیادہ تھی ان علاوہ جکم ہو کی بھی یا گرین ٹاپا کے یا ایجوکیٹڈ ہو کی بھی پاکستان یو کے کس طرح آسٹریلیا کس طرح امریکہ کس طرح لگے جی کرک ماشاء اللہ ایجوکیشن لکھا ہوگا ڈیولپ کئی.
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پو او لیکوال زلمای خټک د تاریخ په اوجدو کې د خپل سیمه کرک سیاسي نومیالی داس یادوي.
او زمونږ یو د سیاست او هغه یو نظامی تاریخ د فقیرې په دلته کې چلےدلې ده کنه او د فقیرې په چې کوم جرنیلو لوی جرنیلو هغه میربل خلیفہ نوم دی د دې سیمو او بل بیا کوم د عمومي سیاست طرف ته راشو په دې کې د خدای سي زمادګارو په ټولو نه زیات زور وکنه. زمون د کلی زما کلی نوم لتمبر دی د دغه یو بالکل سپین خلې علاقو محمد افضل خان نوم دی هغه د دې اسلم خټک یوسف خټک ابي بولا خټک پلارو کلی خان نوم دی انگریزان او پولیٹیکل سروس کی پولیٹیکل ایجنٹ ہو اگر چی ریٹائر شو نو اگر مقابلے کی بیادے اولاد ہو دا دا پاکستان پا جوڑی دو نولان دے چکم پا 46 کے گوٹو نشوی ہو پا اگر کے اگر الگ لکا دی کلی خان پا شکست اور کڑے ہو کنو نو افضل خان دے ہٹ نم دے زمون دا زلے زمون دا کرک او لکا خدای خدمتگار ہو پا سپین تنگائی کی یو ډیر غټ انګریزانو ډیر لوی ظلم کړی او ډیر غټ ظلم یې کړی لکه په یو جلسه باندې پرم له جلسه باندې هغوی لکه ګولۍ چلولې او په سلګونو خلک مړ کړي وو. په هغې کې چې کوم کمانډر وو بچاګل نومېدو زموږ د دې سیمې اوسېدونکي وو. بیا چې پاکستان جوړ شو یې نه پس بیا دلته کې اسلم خټک مشهور سیاسي لیډر پاتې شوی دی، ګورنر پاتې شوی، سپیکر پاتې شوی او مرکز کی وزارت داخلہ ولا چارج هم سر پاتې شوی دی. بل بیا ماستر خان ګولو هغه لکه بنیادی طور سره خاکسار تاریخ سره تعلق لرلو بیا ورستو لکه و ملک تلاړو ملک نه صدرو شیخ مجید پس دویم کسو کنه.
زلمی خټک ویل چې هلته د ادب په ډګر کې هم د یادولو او ستایلو وړ خلک تیر شوی دی.
په کرک کې چرته غټه خریا نه وو، کلي وو ټول کنه، کرک په خپله یو کلی وو کنه. نو دلته کې عوامي شاعران او فنکاران په ډېر زیات شمېر سره تیر شوي دي کنه. خو که بل طرف ته موږ بیا لیکلي ادب ته راشو نو دلته کې په ټول نه پخوانی چې کوم شاعر تیر شوی دی، نور شاهجهان انور پروفیسر وو د پښتو د فارسی او د عربۍ او د انګریزۍ هم ډېر لوی عالم وو. بیا دویم نوم پکې غټ نوم پریشان خټک دی چې هغه د
پشاور یونیورسٹی دا پښتو ډیپارټمنټ مشر پاتې شوی دی، اکیډمی ډایرکټر پاتې شوی دی، دا هغه سره دا هغه ورو ورو پردل کټک هغه پلو پښتو لغت باندې ډېر غټ کار کړی دی. نور په دې نوي کول کې هم ډېر ښه ښه شاعران شته دي، بالخصوص وزیر شادان خټک دی، ډاکټر دی پښتو، ظفر تنها صاحب دی لکه دا انګریزی پروفیسر دی خو په پښتو کې لیکل کوي، ډېر ښکلی لیکل کوي، اوس کتاب استتاح شوی ده.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د کرک په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ اجازه درڅخه غواړم. شو وخت ولرې. خو د مشال رادیو اوریدل مو هیر نسی.
ہر سڑے پیدا دے پلیار لرا کنا کنا